آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په جلال آباد کې د وسلوالو برید کوونکو په حمله کې نه کسان وژل شوي او شپږ دشتنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې په اندونیزیا کې د غونډې نه وروسته د سولې لپاره تمه زیاته شوې او نن په لس هاو زرو خلکو په بخارس او د رومانیا په نورو غټو ښارونو کې په قضایه قوه کې د حکومتي مامورانو د لاسوهنې په خلاف احتجاجي غونډې وکړې.
د خپرونې اورېدو ته ستړي مشئ. نن د یکشنبې ورځ د ثور د میاشتې درویشتمه د 2013 کال د مې د میاشتې له 14 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې درته د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. کندز کې خلک په دې اندېښمن دي چې بچیان په جنګي فکر رالویږي.
ځوانان زیاتره دا طریقه ډیر اسانه را پیدا کړې ده چې کالې کې جنگ کې زید طالبانو صف کې دي.
په کندهار کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځو حضور زیات دی.
تذکره د اشې د پاره شدن د دې انده د پاره شې د پاره شدو
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواکوی د افغانستان دولت وی په اندونیزیا کې د دینی علماو د غونډنه تمه زیاته شوې ده. خاغلی خپلواک سره مرکه حمله رو چې ورسته اوري. قدر مون اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورسته خبريږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایتي چارواکي وای چې نن غرمه څو تنو وسلوالو حمله کوونکو د جلال آباد په ښار کې د مصوفیت پر ودانۍ باندې برید کړی دی. نه تنه وژل شوي دي او شپږ دېرش تنه زخمیان شوي دي. زمون خبریال ذبیح الله غازی وای چې جګړه تر ډیر وخته پورې روانه وه. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې لومړی یو کس مصوفیت د ودانۍ مخې ته د بمونو نه ډک موټر وچو او بیا د نورو برید کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ټوپکو ډزې ونښتې. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت وایي چې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو له غونډې وروسته د سولې تمه زیاته شوې ده او د روژې د میاشتې نه وروسته به په سعودي عربستان کې یو بل کانفرنس هم راوبلل شي. دا خبره د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې کړې ده. هغه وویل
پورې اول موضوع زموږ د غوښتنو د توقعاتونو پورته دا کانفرنس و پیتوا باید په اسلامي پس منظر کې وکتل شي. پیتوا داسې نه ده چې یو څوک پنځه نفر راځي او کینی پیتوا ورکړي. هغه ځان ته یو اصول لري. زموږ لوی هدف دا و چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د علماو اجماع ځان سره ولرو چې هغه په ډېر وضاحت او قاطعیت سره راغی چې ټولو علماو د سولې د برنامې نه چې په فبروري کې اعلان شوله قوي حمایت وکړو.
زموږ خبریال ذبیح الله غازی صاحب د جلال آباد نه موږ سره په تلیفون کې دی. وروستي معلومات برکړي غازی صاحب. وروستي معلومات د دغه حمله په باب څه دي؟
مننه. وروستي معلومات دا دي چې نن غرمه فوکم یو بجه اتو وسلوالو بریکرو چې په وسلو او ځانونو وختونو سنبالو دا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د مصوفیت ودانۍ ته ننوتي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وایي چې دوه بریدګرو چې موټر بم کې چاودېدونکي توکي ځای پرځای کړي وو دوی لومړی د مصوفیت مخې ته چاودنه ورکړې ده او د هغه نه وروسته شپږ نور د غردي بریدونه او سوال ننوتي دي د مصوفیت ورانۍ ته. تقریبا جګړې او مقاومت شپږ ساعته دوام کړی دی. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وایي چې اته واړه بریدګر وژل شوي دي چې دوی ځان ته چاودنه ورکړې او شپږ دوی وژلي دي او په دغه پیښه کې دولس کسان نور چې ملکي مامورین نظامیان او د ملي امنیت کارکوونکي وو د افغانستان د حکومت خلک دی هغه پکې وجل شوی دی او دوت تلويخ کسان ته بیان دي چې د ننګرهار روغتون ته ورول شوی دی او د ځینو روغتیاي حالت پکې ښه نه دی ولسی مرګوب له ځکه ډیره اوختي ده چې دغلته یو لوی څلور لارې دی او کله چې موټر یې او خلک دغه ځای نه تیرېدل نو لومړی موټر بند چاودنه کړې ده او ولسی خلکو ته پکې ډېر تلفات
وو. ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه. بیا به تاسو سره بیا تماس ونیسو چې نور معلومات مو راکړي. تیره شپه د بغلان ولایت په مرکز پلخمري او دغه ولایت د دوشي پولیسواله کې سیلابونه راوتلي، یو تن وژل شوی دی او د طبي حوادثو سره د مبارزې لپاره ولایتي رئیس نصیر کوهزاد امریکا غږ ته وویل چې د پلخمري په ښار کې سیلابونو یو کس د سیلابونو په نتیجه کې یو کس مړ شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي او د دوشي پولیسواله کې سل جریبه ځمکه له منځه تللی او شاید چې سل کورونه هم تباه شوي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ننګرهار والی ګلاب منګل استعفا وړاندې کړې. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې یوې سرچینې نن امریکا غږ ته وویل چې ګلاب منګل دغه ادارې ته خپله استعفا لیږلې، خو د استعفا د منلو او یا نه منلو پرېکړه یې نه ده شوې. د دغه ادارې وایي میرمن منیره یوسفزاده وایي چې ګلاب منګل د شخصي دلایلو په اساس استعفا کړې ده او په دې اړه به سبا جمهور رئیس اشرف غنی پریکړه وکړي. ګلاب منګل د 1995 لمریز کال کې د ننګرهار د والی په توګه وټاکل شو. په خوا یې د لغمان، پکتیکا او هلمند د والی په توګه وظیفه اجرا کړې وه او د ملي والی د حکومت په کابینه کې د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه دنده سرته رسولې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تیره شپه یو نظامي هلیکوپټر د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال په کلي کې د عملیاتو په مهال په استرې توګه کېناست. د هلمند د ولایت په څو ولسوالیو کې د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت وایي چې پوځي هلیکوپټر ته تخنیکي عوارض پیدا شوي، خو طالبانو په یو بیان کې ویلي چې هلیکوپټر د شپې لخوا د عملیاتو په مهال په ځوابي ډزو کې رانسکور شو. د رانسکورو دی وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه ونښته. د دفاع وزارت د طالبانو ادعا نه مني. په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا دواړه په خپلو هیوادونو کې یو د بل په ډیپلوماتانو باندې بندیزونه لګولې دي، ترمنځ تشنج زیات شوی دی. له اسلام آباد نه به د رویټرز د اژانس رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته ولولي.
یو سی یو سلو دیرش امریکایی پوزی ترانسپورتی الوتکه چې د جمعې په ورځ اسلام آباد ته د نوموړي امریکایی ډیپلومات د رایستلو لپاره سوال شوې وه خالی پورته شوه. د امریکا او پاکستان ترمنځ د تشنج او کړکیچ د وروستۍ پیښه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د جمعې په ورځ په اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې د امریکایي ډیپلوماتانو په ګرځېدو راګرځېدو باندې محدودیتونه وضع کړل او وایي چې دا اقدام په واشنگټن ډی سي کې د امریکایي مقاماتو لخوا د پاکستاني ډیپلوماتانو په سفرونو باندې د محدودیتونو د لګولو په ځواب کې کړی. نوشاباشنا، امریکا غک، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن اوري او دا هم سولن خبرونه. په اندونیزیا کې نن د یکشنبه په ورځ په یوې کلیسا کې د بمونو د چاودنو له امله لس کسان مړو او یو څلوېښت تنه نور زخمیان شوي دي. د اندونیزیا د استخباراتو مامورانو ویلي چې د شک لاندې حمله کوونکي د انشاو دوله په نوم یا جی ای ډي په نوم د داعش د یو طرفدارې ډلې طرفدارانو کړی. د فرانسې پولیس وایي کوم کس چې پرون ناوخته د پاریس په مرکزي برخه کې په څلورو کسانو باندې د چاقوګانو حملې کړې وې په چیچینا کې زګېدلې او پولیسو د څارنې لاندې نیولې وو. نن د یکشنبې په ورځ د رومانیا په پایتخت بخارست او څو نورو ښارونو کې په زرهاوو خلک په دولتي کچه د اداري فساد او د حکومت لخوا د هغه هیواد په قضایي قوه کې د بدلون د راوستلو په ضد د احتجاجي مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي وو. د اصلاحاتو تر نامه لاندې چې د رومانیا سیاسي مشرانو په قضایي قوه کې کوم بدلونونه راوستلي دي، د قاضیانو لپاره به ډېر ګرانی چې د بډو او رشوت خوړلو په جرم نیول شوي لوړپوړي حکومتي ماموران محاکمه کې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان دولت وایي په انډونیزیا کې د دینی علماو د غونډنه تمه زیاته شوې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې په ارګ کې د دریو میاشتو الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر د دوام نه وروسته د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزی ادارې د دغو تذکرو د ویشلو لپاره خپل لومړی مرکز تیره ورځ له ارګ نه بهر پرانست. په موقع په دې اکلا د اکرام شینواری رپورټ.
د جمهوریت ریاست ارګ په معنی کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د لړۍ لپاره شاوخوا درې میاشتې وروسته د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزی ادارې د ارګ بهر په کابل کې دغو تذکرو د ویشلو لپاره خپل لومړنی مرکز پرانیستی دی. د دغې ادارې وایند روح الله احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کابل په ښار کې د لومړني مرکز د پرانیستلو وروسته به د شپږ میاشتو په موده کې څلور نور دغسې مرکزونه هم پرانیستل شي.
وروسته له دې نه به دغه مرکز د خلکو پر مخ د الکترونیکی تذکرو د فورمو د اخیستلو په مخه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاص وي. او زموږ تاسو هیوادوال کولی شي زموږ دغه مرکز ته مراجعه وکړي او د الکترونیکی تذکرو د فورمو د اخیستلو لپاره. مشخصا دوم مرکز به هم د یوې میاشتې په فاصله کې پرانیستل کیږي. دریم مرکز به هم همداراز د یوې میاشتې په فاصله کې پرانیستل کیږي. شپږ میاشتې مشخص په همدې ډول موږ خپل کار ته دوام ورکوو په کابل ښار کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا درې میاشتې وړاندې پارک د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړ او دغه بهیر د دوام سره د افغان حکومت په دننه او بهر کې د کلک مخالفت سره سره د غوی په دیارلسمه په رسمي ډول خپله لومړۍ الکترونیکی تذکره واخیسته. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت ادارې وین وی چې شپږ میاشتې وروسته به د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر له کابل څخه لوی ښارونو لکه ننګرهار، مزار شریف، هرات او کندهار ته هم وغځول شي او په دریم پړاو کې به دا بهیر د څلور دېرش ولایتونو مرکزونو او بیا په څلورم پړاو کې ټولو ولسوالیو ته پراخه شي. دا اداره وایي چې د درې نیمو کلونو څخه تر پنځه کلونو پورې وخت ته اړتیا ده تر څو د افغانستان ټول خلک الکترونیکی تذکرې واخلي. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي چې پارک کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر په ترڅ کې شاوخوا 2000 تنو چې اکثر یې لوړ پوړي حکومتي چارواکي دي د دغو تذکرو ترلاسه کولو لپاره بایومیټریک ټیسټونه ورکړي او دغه ډلې یو شمېر کسانو دا تذکرې هم ترلاسه کړې دي. خو د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر سره په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د پارلمان یو شمېر غړي او یو شمېر سیاسي شخصیتونه موافق نه دي. د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د لړۍ پر سر لوړانې مخالفت پاتخودله او په وسنۍ بڼه د الکترونیکی تذکرو ویشلی یو جدي هویت ګڼلې دي. د افغانستان اجرایی عبدالله عبدالله هم په وسنۍ بڼه د دغه تذکرو د ویشلو سره مخالفت خودله. د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند د مشرتابه د شورا غړي نور رحمان اخلاقی امریکا غک اشاره لويته ویل چې دا ګوند د درې دلایلو پر اساس د الکترونیکی تذکرو د ویشلو مخالفت کوي.
یک لري موقعیت حساس
دی روي صاحب. یو په دې حساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتیدو سبب ګرځي چې متاسفانه د افغانستان لپاره یو خطرناک کار دی.
رحمان اخلاقی وی د جمعیت اسلامي د ګوند مخالفت دوم دلیل دا چې کله په تذکره کې د افغانستان د طبيعت دونه کیږي نو نور کلمو یا دونه تارتیا نشته دي. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا دغه غړی وی چې د قانون لپاره وهم په وسنۍ بڼه د تذکره ویش نیمګړتیا ویلري او دا ځکه چې د خاغلی اخلاقی پروینه د افغانستان پارلمان په 1993 کال کې د الکترونیکی تذکره قانون تصویب کړو او جمهور رئیس غنی د تکنینی پرمان پر اساس په دغه قانون کې بدلون راوستل. د پارلمان یو شمېر غړي هم د الکترونیکی کی د سکرو د ویشلو مخالفتي خو یوش میر سیاسي دلی او خزختونه او د پارلمان یوش میر غړي د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر کلک ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان دولت وی په انډونیزیا کې د دینی علماو د خوند نه تم زیاته شوه او د روژې میاشې وروسته به په سعودي عربستان کې یو بل کانفرنس وشي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان سره په دې مورد مرکه کړي او وی د طالبانو نظامی عملیات به د سولې کوخونه بند نکي. پام کوي مرکه ته
لومړی پښتنه می د په انډونیزیا کې د علماو کانفرنس په تړاو ده. تاسو څه غوښتل لدې کانفرنس مو ترلاسه کړل؟ تاسو د فتوا د صادرولو غوښتنه هم لدې کانفرنس ته لودله خو هغه نه ده ترلاسه شوی.
کوري اول موضوع زموږ د غوښتنو او توقعاتو نه پورته ده کانفرنس وو. فتوا باید په اسلامي پسمنظر کې وکتل شي. فتوا داسې نه ده چې څوک 15 نفر راځي او کینی فتوا ورکړي. هغه ځان ته یو اصول لري. زموږ لوی هدف دا وو چې د افغانستان د سورې د پروسې لپاره د علماو اجماع ځان سره ولرو. چ هغه په ډیر وضاحت او قاطعیت سره راغی چې ټول علماو د قران او آیاتو پرنا کې د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت د سولې د برنامې نه چې په فبروري کې اعلان شوله کوي حمایت وکړي. افراطیت، خشونت، د ملکی تلفات انتحارونه انفجارونه دا ټول د اسلام د مقدس دین د اساسات سره په مغایرت کې راغلل. دریمه مسله تاسو دې څخه خپل استنباط کول شي چې پتوا ده کنه ده په دې کانفرنس کې د پاکستان هغه د 1300 علما او چې پیغام پاکستان تر نامه لاندې نشر شو او د افغانستان د علما او هغه ټول اعلامیې چې د سولې او د افراطیت د غندلو او په مختلفو مواردو ورکړې شوي دي او هم د عالم اسلام څومره پتوا اعلامیې او مسایل چې د سولې او د ورورولۍ او د افراطیت او د تروریزم د غندلو لپاره ورکړې شوي دي د هغوی ټولو نه حمایت او ملاتړ وسو. دا موږ هغه څه چې غوښتل موږ له هغه توقعاتو نه فوق العاده پورته لاسته راوړنې لرلې چې د پاکستاني علماو ډېر برجسته علما په دې کې اشتراک وکړو او هغوی په ډېر وضاحت او سره د افغانستان د سولې د پروسې نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
خو ځینې پاکستاني علماو بیا هم مشروط ګڼ د جنگ مخالفت یې ونه ښوده، تاسو په دې اړه څه ځواب لري؟
هلته د خارجي قواو مسایل په ټول کانفرنس کې هیڅ نه دی راغلي. د پاکستان علماو موقف ډېر واضح و، اوس هم د ځینو علماو چې خصوصا د حقانی محتمم چې کومې خبرې کړې دي، اول خو سړی تاسو په کې دی چې خپل اعلامیه په ژوندۍ بڼه و دی ولاړو وایي چې اعلامیه نه ده صادره شوې، نو هغه خپله د ده په هغه واقعیت باندې دلالت کېږي. موږ په هغې بحث نه کوو، د هغوی جواب خپله پاکستاني علماو ورکړی دی چې تاسو به یو دو ورځو کې بیا په مطبوعاتو کې وګورئ چې خپله د پاکستان د علماو مشر او کوچیر قبله ایاز او فضل الرحمن خلیل او د خپل د دوی پاړون باندې توضیحات ورکړي په خپل سوشل میډیاو کې، په دې کې چې دا د شخصي نظر او موږ د دې ټولو سره موافق
د دې کانفرنس له اوس هم تمه لري چې د پاکستان ټول علما همداسې هم نظر وي او د پاکستان رول هم له اوس هم مهم ده.
موږ په دې باندې موږ تنه د پاکستان پر رول نه، موږ د ټول عالم اسلام پر رول باندې خبرې مذهبي اجماع باندې موږ کار کوو. موږ نورو قدمونو ته اخته یو، یو لوی قدمونو څخه دا وي چې څنګه وکولی شي په ډېر لوی اجماع کې د دو جانبه یو د لوی علماو کانفرنس ولرو او دوهمه موضوع به د سیمې د هیوادونو د علماو کانفرنس ولرو او دریمه موضوع مو د عالم اسلام د علماو کانفرنس ته چې دغه درې واړه تر جدي کار لاندې دي.
د سعودي کانفرنس کله ده؟ څوک به برخه والوي؟
ا کانفرنس د اوایسی تر چتر لاندې ده او په یوی باندې منکار کو او الحمدلله دا د اوایسی په کلنی غونډه کې په هغه اعلامیه کې او د اوایسی د مشر په اعلامیه کې هم راغله چې د 25 اسلامي مملکو حمایت امزان سره واخیست او دا به ان شاء الله د روزی نه رسته من په جده او مکه معظمه کې دایره وو او ان شاء الله چې کارونه نهایي شول تاسو سره به شریک شي.
طالبانو د کابل پروسه کې چې د افغان حکومت د سوري کوم پلان وړاندې کړی وو په هغه ته هیڅ ځواب تر اوسه پورې نه دی ویلی، بلکې ځواب یې د خندق عملیات دي. لا اوس هم افغان حکومت تمه لري چې طالبان د سوري دغه پلان ته ځواب ووایي؟
من سوله یو اساسي هدف او سوله توقف کیږي نه، دا بهیر د سولې په قوت رواني، په هغه پوره حمایت به رواني او هیڅ خنډ په دې اړوند باندې د منلو نه ده، نه د خندق عملیات او نه نورې پیښې به د سولې د بهیر خنډ شي او دا به انشاءالله پر مخ رواني.
یعنی طالبانو تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، څه تمه لري چې دوی به؟
موږ سوله کوو او د سولې لپاره ژمن یو. طالبان د اندونیزیا کانفرنس ته هم دعوت شوي وو، کېدای شي د واسي کانفرنس ته هم دعوت شي، نورو جوت هم دا وسوي. دا چې دی ناراضي دا قضاوت بیا عالم اسلام علما نړیواله ټولنه اسلامي ممالک او خصوصا د افغانستان ملت باید وکړي چې پر حق څوک دي، څوک د اسلامي او ملي عنانات او ارزښتونو پر نه کې کار کوي او څوک څه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون د کراچۍ په پښتنو غاک کړی چې زغم او حوصله له لاسه ورنکي او په هر صورت نن د کراچۍ په جلسه کې برخه واخلي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره د کراچۍ په ښار کې د پښتون ژغورنې د لوی غونډې لپاره چمتواله روان شوه دی. په دې اړه نور معلومات پر رپورت کې اوري.
منظور پښتین په موټر کې د کراچۍ لور ته روان شوی او وایي په لار ورته په هر ګام کې امنیتي ادارې خنډونه جوړ کړي او مخینیسی چې د کراچۍ جلسې ته ونه رسیږي. خواغه په فیسبوک باندې یو ویډیوي پیغام کې ویلي، پښتنو تکړه او بیدار اوسئ، نن به د جابر په خار کې جلسه وي.
زه تکړه اوسئ، بیدار اوسئ، پښتنې د پلارونو او نیکونو تاریخ ولولئ. دا خو ډیره داسې مبارزه ده چې په آسانه کیږي، هغې خو ډیرې لویې لویې مبارزې کړې دي. د کراچۍ د جبر په شار شبه انشاءالله نن جلسه وي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړی وایي چې امنیتي ادارو په کراچۍ کې سخته ویره خوره کړې، جلسه کې برخه اخیستونکو ته د مرګ ګواښونه شوي دي.
مثلا موږ که د چا سره ډوډۍ خوړلې ده دلته مقامي پښتون سره، یا چرته مقامی پښتون زمنګ د پرمیټینګ کړی دی هغه اوچت کړی دی په کورونو باندې چاپی، یا هر یو پښتون ته د هغه ورځ نه دړکې چې د کم ورځ نه په لاهور کې د کراچۍ جلسې اعلان شوی.
خو منظور پښتین د کراچۍ په لار کې خپلو ملاتړو ته ویلي چې د ویرې خپرول د پوځ او استخباراتي ادارو زوړ عادت دی.
نن که تاسو دا چې په تاسو باندې کومه ویره خوره شوې ده، کوم دهشت ستاسو په زړونو کښې ایښی دی، هغه که تاسو نن نک مات بیا یې کله هم نشي ماتولی.
منظور پښتون چې هڅه یې کوله له اسلام آباده په الوتکې کې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه دوو هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله فسخه کړي دي، ځکه هغه د ځمکې له لارې دې غونډې ته د رسېدو هڅه کوي. خو د لارې په اوږدو کې له ډېرو خنډونو سره هم مخ دی. په کراچۍ کې د دې غونډې تنظیمونکو ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتین وررسېدلی نه وي.
پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکوم که پولیس دی، که رینجرز دی، که آی اس آی د کایم آی د کټرول ایمرجنسی دي، چې تر څو منظور نه وي دا رسېدلی دا جلسه به جاري. دا خبره دواړو انشاء الله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت څخه د یو شمېر نورو غوښتنو تر څنګ دا غوښتنه هم کوي چې د پښتنو تری تم کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړ شي.
دا 2023 مارچ باندې شریکیرا شیخ ډاکټر کلینا دی و د پریزی وچات کړه دی وجرینا
د پاوز دامه اړیکو ادارې یا آی اس پی آر د جمعې په ورځ د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې ویلي چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جمعې په ورځ د پاوز د اعلی چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دوی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو سره خبرې کولو او پر غوښتنو یې غور کولو ته تیار دي، خو د یاد غورځنګ شعارونه ورته د منلو وړ نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا په دوم ستر ښار سورابیا کې په کلیساګانو د برید په ترڅ کې درې بمچونې وشوې. تازه رپوټ وایي چې په سورابیا کې د کلیساګانو د بمچونې په پیښو کې 10 تنه وژل شوي او 140 تنه نور ټپیان شوي دي. دا کار د یو لړ ځانمرګو بریدونو نه وروسته کیږي. په دغو بریدونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا په دویم ستر ښار سورابیا کې لیوی کلیسانه ژیړ رنګه لمبې او تور لوګي ختل. د اندونیزیا د استخباراتو چارواکي وایي د بمونو په دغه لړۍ کې پر جمعیت انصار الدوله باندې شک کیږي، ځکه دې ډلې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې نه الهام اخیستی دی.
زما معلومات څرګندوي چې په ختیځ جاوا کې پر درو کلیساګانو باندې برید شوی دی. پر یوه باندې د دیپو نیګورو سټریټ، بله باندې په ارجونو سټریټ، او د سانتا ماریا ایکومونلیټ کلیسا باندې د ګیوبینګ په سیمه کې برید شوی دی.
که څه هم پولیس په انصار الدوله ډلې باندې د برید شک کړی دی، خو تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې.
دا نوي پیلیز معلومات دي. 4 تنه پکې مړه شوي دي. د یو تن د هویت معلومولو هڅه کوو. 33 تنه پکې زخمیان دي.
دا بمچونې یو څو ورځې وروسته له هغه نه وشوې چې د اسلامي افراطیانو توقیف شوو غړو د ترهګرۍ ضد یوې نخبه ډلې 6 تنه په یوه نښته کې ووژل. دغې نښتې 6.5 ساعته دوام وکړ. نښته په هغه زندان کې وشوه چې د پایتخت جاکارتا نه لږ بهر پروت دی. تازه رپورټ وایي چې یو بندي هم په دې پیښه کې وژل شوی دی. د کلیساګانو شاوخوا سیمه پولیسو بنده کړې ده او تحقیقات لا تر اوسه پورې دوام لري.
هغوی هلته عبادت ته راټول شوي وو. زما خاوند د میلمنو هرکلی کوه او دروازه یې خلاصه کړله. هغه ډیر کاري زخمی شوی دی.
یو خبریال له هغې نه وپوښتل چې ستا د خاوند څه حال دی.
زه نه پوهیږم هغوی ماته څه نه وایي. زه یې هلته د دې لپاره غوښتی وم چې هویت یې تشخیص کړم. هغه لا تر اوسه پورې د عملیاتو په خونه کې دی.
د رویټرز خبري اژانس وایي پولیسو یو بم چې لا چاودلی نه دی خونسا کړی دی. ابتدایي رپورټونه وایي چې دا بریدونه ځانمرګې دي، خو پولیسو لا دغه رپورټونه نه دي تایید کړي.
د جنایت په سیمه کې لا تحقیقات تر اوسه پورې روان دي. نوی مړی را ایستل کیږي او د هویت معلومولو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې نه تنه مړی را ایستل شوی او هویتونه یې څرګند شوی دي.
اندونیزیا د نړۍ هغه ستر هیواد دی چې د نفوس اکثریت مسلمانان دي. په دې نږدې وخت کې په اندونیزیا کې افراطیت او تشدد مخ په زیاتېدو دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. په هغو سیمو کې چې دوامداره جګړې دي، تنکي ځوانان په جنګي فکر رالویږي. ځینې کورنۍ د اولادونو دغه حالت اندېښمنې کړي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ رالېږلی.
د کلیوالو سیمو هغه اوسیدونکي چې د خپلو اولادونو د روزنې لپاره اندېښمن دي، وایي چې پر ماشومانو او تنکیو ځوانانو باندې جګړې مستقیم اغیز کړي. دوی وایي چې که یو ځوان په کور کې د مشرانو لخوا د ځینو کارونو د نه کولو په خاطر تهدیدېږي، نو له کوره وزي او له وسلوالو طالبانو سره ټوپک اخلي. د قندوز د یوې کلیوالي سیمې یو تن اوسیدونکی چې زوی ته یې د درس ویلو په خاطر غوسه کړې، له کوره وتلی او د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلی دی. دوی وایي چې دا د جګړې منفي اغیز دی چې پر تنکیو ځوانانو یې کړی، او دوی هم د کورنۍ د ځورولو لپاره له دغې لارې کار اخلي. د قندوز یو بل اوسیدونکی چې په مستعار نوم عبدالله یې له آشنا راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې، ویلې له هغه وخته چې په کلي کې ناامنی او جګړې پیل شوي، تنکي ځوانان یې د مشرانو خبرو ته اهمیت نه ورکوي. هغه ویل چې اوس پلرونه له دې ویریږي چې که زامنو ته سخته خبره وکړي، کور به پرېږدي او د مخالفینو له ډلو سره به یو ځای شي. هغه زیاته کړه چې د جګړې له امله یې ځوانان په اجتماعي اړخ کې داسې رالویږي چې د سبا ورځې فکر ورسره نشته دی. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي چې خپلوان تنکي ځوانان یې په کور کې د جنجال د راپېښېدو په وجه له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي داسې وایي.
د زموږ یو خاله بچه و، هغه خپل پلار سره جنګ وکړو، نو هغه لاړو د طالبانو په صف کې ودرېدو، نو بعد هغه بیا څومره ډېر مشکلاتونه د هغوی په مابین کې راغلل، په کورنۍ باندې ډېرې ستونزې راغلې. نو هر یو چې کاله کې جنګ وکړي زی د طالبانو په صف کې درېږي. نه یوازې چې زما خاله بچه چې زه شاید یم، نور زیاتره هلکان ځوانان دا زی د طالبانو په صف باندې درېږي. نو دا نه تنها چې دا ځوانان، زیاتره دا طریقه ډېر اسانه را پیدا کړې ده چې کاله کې جنګ کې زید طالبانو صف کې دیږي. یوازینی همدغه حالت دا جنگ تباهي ده، زموږ احساس وطن بدبختی ده.
جګړو پام خلکو بیا بالخصوص په وړو ماشومانو ډېر خپل تاثیرات اچولې دي، ځکه چې اوس کچیرې وړه ماشومان یا لویان په کورنۍ کې سلانجه لفظي شخړه وکوي له پلار سره، له بل چا سره، نو سمدستي بیا دوی ځان ته د اوسېدو ځای وختي پیدا کړی. زما خپلوان دي چې زوی او پلار په خپلو کې لانجه کوي، زوی له کوره وځي او طالبانو سره یو ځای کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی اسماعیل په کلي کې اوسېده. اوس یې د اولادونو د ښه تعلیم او تربیې په خاطر ښار ته کډه راوړي. په ځینو سیمو کې د دولتي قواوو او مخالفینو ترمنځ د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ د قندوز ښار او یا هم نورو ولایتونو ته وتلي دي. د دغه خلکو جایدادونه په کلو کې پاتې دي، خو د اولادونو د تعلیم اندېښنې مجبور کړي په کرایي کورونو کې واوسیږي او د هغوی د ښه راتلونکي لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټی کې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن غرمه اتو ځانمرګو برید کوونکو په جلال آباد کې د مصروفیت په ودانۍ باندې برید وکړ. چارواکي وایي 12 کسان وژل شوي او 211 نور زخمیان شوي دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې اته واړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. تیره شپه د بغلان د ولایت په مرکز په لخمري او د دغه ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې سیلابونه راووتل. یو تن مړ شوی او څو تن نور زخمیان شوي دي. چارواکو وویل چې دوشي په ولسوالۍ کې سل جریبه ځمکه او لسل نه زیات کورونه هم خراب شوي دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل استعفا کړې ده. په اندونیزیا کې نن د یکشنبې په ورځ په کلیسا کې د بمونو د چاودنو په نتیجه کې 10 کسان مړه او 111 نور زخمیان شوي دي. پرون د شنبې په ورځ د برما یا میانمار تر ټولو غټ ښار یانګون کې پولیسو تقریبا 200 هغه مظاهره چیان وټکول او په زور یې توپره کړل چې په هغه هیواد په ختیځ کې د یاغیانو په ضد د روانو پوځي عملیاتو مخالفت کو او د امن او سولې غوښتنه کوله. هغوی دا شعارونه ورکول چې جنګ بند کړی او سولې ته موقع او فرصت ورکوي. او متحده ایالات وایي چې له عراق نه تر اوسه پورې 4 ځله تاریخي آثار او عبادات په غلا او قاچاق امریکا ته راوړل شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت پریکړه کړې ده چې دغه آثار بیرته د عراق حکومت ته حواله کړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو لومړی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.